د ارتیا وړ بوره تر ډیره له بهرنیو هیوادونو واردوي. د تخار ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 10% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خدماتو امیر سید احمد مصمم ازادي راډیو ته ویل د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او شپاړسو ولسوالیو کې 115 هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د سږ کال حاصلات د بزګرو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلي. په همدې حال کې د تخار ولایت بزګر له دولتي چارواکو څخه د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي وریجې 1800 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجي بوره 1800 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانۍ پلورل کیږي.
ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د کندهار څوتنو رضاکار ځوانانو د مرسته بنیاد، شادمن ګام او پر نور نمونو خیریه مرکزونه جوړ کړي او د ملي سوداګرو مرسته راټولوي او بیا یې پر مستحقو غریبو کورنۍ ویشي. دا چې دوی څنګه او په څه ډول دا کار کوي په دې اړه به په پروګرام کې خبرې وکړو. میلمانه مو د مرسته بنیاد د خیریه بنسټ استازی جانان مومین، د نوی ساحوي دفتر مسؤل عبدالسمی غیرتمل او ځوان خبریال رحمت الله یارمل دي. زه صادق رښتینی یم او تاسو ټولو ته راغلاس وایم. مومین صاحب، که په پیل کې تاسو مهرباني وکړئ ووایاس چې مرسته بنیاد مو څه وخت او د کومې انګیزې په اساس جوړ کړی؟
تقریبا د نن څخه دونیم کال مخکې د مرسته بنیاد د رهبری حتی د یو غړي په فکر کې دا انګیزه ولاړه سوله. په دې ترتیب چې یو سهار دی د خپل کور څخه راوځي، کله چې دی د دفتر پر خوا را روانېږي، په کور کې یو کوچنی دی، د دوی د کور صفایي کوي او د دوی د کور څخه کثافات وړي. دی په ډېر مهربانه لهجه باندې د کوچنی ته وایي چې تاسې سهار د چایو سره څه شو خوړل. کوچنی په ډېر مایوس انداز ورته وایي چې موږ سهار چای نه څښو. ولې؟ په دې خاطر چې موږ خو پیسې نه لرو او زموږ پلار دونه وس نه لري چې څه شو وکړي، موږ ته د سهار چای یا ناشته برابره کړي. ښاغلی مختار احمد برنا چې د دغه پیش سره مخ شوی دی، دی د کور ته ورځي، د دې غریب او هغه حالت څخه اغېزمن کیږي. بیا د خپل نږدې ملګرو سره دغه قضیه شریکوي، دا پیښه شریکوي، چې په نتیجه کې حل دا راوځي چې موږ ځوانان باید پر رضاکار شکل سره د خپل رسمي وظایف او دند ترڅنګ داسې یو بنسټ، داسې یو نهاد او داسې یو ګام واخلو چې په هغه سره لښ تر لږه د خپل ټولنې د دغه بیوزله او د دغه غریب خلکو سره خپل واش شریکو. نو هغه و چې دا کار مو را شروع کړ، یو څه وخت یې په هغه اداره او په هغه منیجمنټ او په هغه ترتیب او په شکل سره ولګېدی، خو دغه څخه وروسته مو د خپل سره شروع کړل. تقریبا زموږ د کاري لایحې په حساب باندې موږ په وو برخو کې اتو برخو کې دغه مرسته سره تنظیم کړل، چې هغه یو خود خوراکي توکو ویشنه ده چې تر بیا وزلو کورنۍ پورې به دغه ځوانان ورسوي، بل د تعلیم په اړه کې، د روغتیا په اړه کې، په ځینو نورو ټولنیزو او خیریه کارونو په برخه کې به دوی او د کار د پیدا کولو په برخه کې به دوی دا کارونه کوي. چې یو دغه دا واغه مالی اړخ چې مثلا ځوانان ژمنه وکړله تقریبا د لسو د دوه لسو په حدودو کې د دې بنیاد غړو دا ژمنه وکړله چې دوی به هره میاشت حق العضویت ورکوي، په دې ترتیب چې د خپل ورځني مصارفاتو مخه به رانیسي او راټټوي به او هغه پیسې به راځای کوي او د میاشت په پای کې به سره ټول را یو ځای کیږي. درو څلور پنځو کورونی ته به د امرسته ورسیږي، خو په عین حال کې به د دوه خلکو د پاره پر شتمنو هیوادوالو ګرځي او غوښ څخه به خواست کوي چې د دغه بنسټ د لا پیاوړتیا او پرمختیا د پاره او تقویې د پاره مرستې راټولې کړي. نو له ښه مرغه باید وایم چې زموږ دغه هڅې د دغه تیرو دوه کلونو په پرتله مثبت رنگ را وړی دی او د نیواز چې په دنن کندهار ولایت کې د هیواد په سطح بلکې د هیواد څخه د باندې هم د لیرو هیوادونو څخه زموږ دوستانو ملګرو افغانانو د دغه طریقه خپل مالی ملاتړ موږ تقویه کړی او پیسې راته رالېږلې دي او دغه طریقه څخه موږ تر اړو او وزلو خلکو پر رسولی دي.
یارمل صاحب، تاسو په کندهار کې د یو محلي تلویزیون د لارې یوه خپرونه پیل کړې او هر ورځ یوه بېوزله کورنۍ پیدا کوي او بیا یوه اندازه غذایي مواد ورکوي. مهرباني وکړي اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
چون مخکې تاسو دا وری وکړل چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون کې موږ یوه داسې خپرونه د روژې په مناسبت را پیل کړله چې په دې کې مو د ادارې په رهبرۍ سره داسې وړاندیز وشو چې په کندهار ښار کې به د ورځې یو بېوزله کورنۍ پیدا کوو او د دې کورنۍ سره به د هغوی د روژمات او د هغوی د پیشلمې احوال بخلو او د دوی دا احوال به یو ډول انځورو او د کندهار ښار شاعران به ځینې خبرو. په عین وخت کې به د دوی هغه مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره لاس ګریوان دي د هغه څخه به د کندهار ښار هغه شتمن خلک او هغه بډای خلک چې یو څه په وسه پرده او د داسې بېوزله خلکو لاسنیوی کولی شي هغوی به ترې آګاه کوو او ځینې خلک چې دې کار ته متوجه نه دي هغوی به یو ډول دې کار ته متوجه کوو. نو لنیک مرغه موږ هم د روژې په لومړۍ نیټه باندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره چې په کندهار د دې ځای د کندهار د ولایتي دفتر سره په تماس کې سولو هغوی دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د خپرونې له لارې د دیرشو غریبو او بېوزله کورنیو په سره لاسنیوی وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. نو په هغوی کې څه ډول خوراکي مواد او یو څه غیر خوراکي مواد د کندهار ملي راډیو تلویزیون و ادارې ته په امانت ډول سره وسپارل او اول خپرونې لپاره موږ یو بېوزله کورنۍ پیدا کړله. د بېوزله کورنۍ ته مو هغه د دې امانت یا د افغاني سرې میاشتې ټولنې امانت ورسپاري. کله چې د خپرونه د روزمات ورسته په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې نشر شوله نو په کندهار کې ځینو خلکو چې د خپرونه لیدلې وو د هغو څخه یو هم د اعتماد شرکت مسؤول و چې په خپل زړه سره دې ته زړه شکي په خپل دې ته زړه شکي چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په تماس کې سي او دا یادوري وکړل چې دغه کورنۍ د پاره چې سخت پروګرام شروع کړی دي یعنی هر روزمات یې به وزله کورنۍ ته ځي او د هغوی د کورنۍ د حالت خزان خبروي. نو زه دې ته آماده یم چې 15000 افغانۍ د بېوزله کورنۍ سره مرسته وکم. د دغه کس دا احساس و او دغه لاسنیوی و همدارنګه د افغاني سرې میاشتې ټولنې هغه څه مواد چې موږ ته راسپارسي و نو دا مو په دې اړه چې د کندهار ښار په ښار په زړه کې یا په ولسوالۍ کې کندهار ښار په داخل کې او یا هم ولسوالۍ کې کله چې د یو ډېر بېوزله کورنۍ د حالت خبریږو نو زموږ ټیم ځي هلته او دغه د دې کورنۍ حال ګوري د دوی د حالت خزان خبروي او هلته موږ لیدلی دي چې اکثره په واقعیت سره ډېر غریب ډېر بېوزله خلک دي یعنی دا ډېر اول سره یو چاته تعجب بېسېدلی چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې به یو فامیل د څو ورځو راهیسې هلته هېڅ د هغوی خواړه نه پخ شوي یا هېڅ دېګ بنی بندې شوي خو کله چې موږ تللي یو په واقعیت سره د روژې په اوومه ورځ زه د خپله د یو داسې کورنۍ سره مخ شوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستې چې د روژې د اولې نیټې څخه بیا د روژې تر دغه اوومې ورځې پورې زموږ په کور کې دېګ نه دي باندې شوی. په واقعیت کې یو ډول داسې حالت یې و چې باید نه وای د خلکو او ډېره بده دا و چې د دې کور موقعیت د یو څو داسې شتمنو کورونو په منځ کې و د هغوی کور او د هغوی د کور چاردیوالۍ د هغوی د کور تعمیر ځلیدلې وای او بیا د دې کور دا حالت لیدلې وای په دې کور کې د خیمې لیدلې وای یعنی هیڅ تصور داسې نه کېدی چې موږ به د ښار په منځ کې د دغو شتمنو خلکو او د دوه غنډې بډای خلکو د کورونو ترمنځ یوه داسې بېوزله کورنۍ پیدا کوه. دا یو خپرونه چې موږ په دې لارې یا د دې خوا څخه مخته بوتلله په واقعیت کې د ښار د خلکو د ډېر ښه غبرګون سره مخ شوې ده. ډېرو ځوانانو په ښار کې چې د مرستې بنیاد ځوانان هم و چې مرستې بنیاد ځوانانو هم دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د دې خپرونې د لارې د 5 کورنیو لاسنیوی وکړي او په واقعیت سره کله چې موږ د دې مرستې تر کورنۍ پر رسولې دي او د هغو کورنۍ د کومو دعاو کوم غبرګون سره مخ کیږي نو ځینې ځوانان اوس نور هم دې ته هڅېدلي دي چې داسې یو کام ګام واخلي او یا د خپل طریقه څخه او یا هم زموږ د ادارې د طریقه څخه د دغو بېوزله کورنۍ سره د دغه بېوزله کورنۍ لاسنیوی وکړي او دوی پر خپل څه ورسوي.
غیرتمن صاحب، د دغه ډول خیریه رضاکار بنسټونو جوړېدل څونه مهم دي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر دې بنیام باس وسی چې په یو ښار کې خصوصا داسې ولایت لکه کندهار داسې یو ښار لکه کندهار یا داسې یو سیمه لکه کندهار څومره غریبان او څومره شتمن کسان پکښې شته. د شکر ځای دا دی چې په دې ورستیو کې خصوصا د 2 کالو راهیسې ځینې داسې حرکات په ځنګړي ډول د ځوانانو په مټ باندې را پیل سوي دي چې واقعیا د ستایلو دي. چا پر چا مم خرما دم خدای دی پکښې کوم ثواب دی پکښې کې هغه د مرسته بنیاد او شادمن ګام یو شمېر نور دوستان چې په شخصي ډول باندې د ځینو برنامو او ځینو پروګرامونو د لارې مرسته راټولوي او پر غریبانو یې ویشي. او زه په دې باور لرم که نن لس تنه ځوانان په رضاکاره ډول باندې دې ته حاضرېږي چې د نورو ځوانانو او نوو تجارانو مرستې راټولې کړي او په واقعي غریبو کورنۍ پسې سړچ تحقیق وکړي په ادایه کې او د هغوی پرې مرستې ور ورسوي، دا د افغانستان د نوي افغانستان د ښه افغانستان لپاره یو بهترین او خوندور زیری دی. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې نهادونه او ځینې بنیادونه چې په شخصي ډول د ځوانانو له لورې جوړ سوي دي، حتی داسې پلانونه هم لري چې د یوې کورنۍ اقتصادي آینده یا اقتصادي راتلونکی په نظر کې ونیسي. یو نهاد چې د هغو څخه مرسته بنیادي ځای ادولی سم چې ځینو کورنیو پسې ګرځي، د هغوی یو ځوان پیدا کوي، د هغوی ځوان راباسي او بالاخره هغه ته یو لړۍ پیدا کوي، په لړۍ کې میوجاتو ترازو دا شان ورته برابري تر څو دغه ځوان پر کار کې او پر دغه ځوان بیا میاشت دوه میاشت بعد پوښتنه کوي. ځینو ځوانانو ته زرنج موټر سایکلان د ځینو نورو نهادونو له لورې ورانیول سوي چې په ښار کې وچلوي تر څو د خپله کورنۍ په راتلونکي کې هم وچلوي او په راتلونکي کې د دې اقتصادي وازم سم شي. باور لرم که نن موږ لس نهاد لرو، لس ځوانان لرو، او تیر کال به پنځه لرله، په راتلونکي کال کې به شل پنځه ویشت لدر پنځوس پورې ځوانان لرو. دغسې حرکات، داسې مدني فعالیتونه، اسلامي فعالیتونه او افغاني فعالیتونه د افغانان خصوصا باسواد او امفکر افغانان ته دا زیری ورکوي چې افغانستان نور جوړیږي، افغانستان پر پښو درېږي، او زموږ ځوانانو کې دا احساس پیدا سوی دی چې د خپلو نورو افغانانو د خپلو نورو وړونو لاسجوی وکړي او د هغوی سره په هر ډول حالت کې همکاري وکړي. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ په هلمند کې جنګ شروع دی، په هلمند کې خلک وژل کېږي، کله چې دلیه په کندهار کې چاودنه کېږي، تاسو وګورئ د شفاخانې مخ ته په لسهاو ځوانان په عني واحد کې حاضرېږي او خپل د وجود وینه د خپل بل افغان ورور سره شریکوي چې دا خپل په افغانانو کې یو ډول احساس، ملي احساس را پیدا کېدلو په معنا دي، د افغانستان د جوړېدلو په معنا دي، او د دې سره سره په دې معنا هم دي چې افغانان نور له جنګ ستړي دي، افغانان نور یو واحد افغانستان غواړي، افغانان نور دې تمه ورته پیدا سوې ده چې افغانستان باید جوړ شي او افغانستان باید پر پښو باندې ودرېږي.
اوس به راسو دې ته چې تاسو دا مرسته په څه شکل ترلاسه کوي او د توزیع طریقه مو څه ډول ده، او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق وي څنګه پیدا کوي؟ لومړی به مومن صاحب تاسو وایست.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، د مرستو بنیاد د شروع سره سم د دې بنسټ ملګرو او غړو ژمنه وکړله چې یو خاص حق العضویت به را جمع کوي او د هغه طریقه څخه به دا بنیاد په پښو چلوي او دروي او چلوي به. خو د دې تر څنګ د راټولولو بل طرز دا دی چې موږ پر شتمنو او هغه هیوادوالو ګرځو چې یو څه یې په وسه پوره وي، هغوی څه خواست کوو چې خپلې مرستې